امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا جمهور رئیس حامد کرزی نن افغان ولسته خپل ورسته وینا کوي. سبا ته منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید وفاداری قسم کوي او د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو پرون د ترکیې سرحد ته نږدې د اسلامي دولت په ملیشو بمباري وکړه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوي. نن په کابل کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو ورځ ونمانځل شوه. همداشان نن په پاکستان کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او بمباریو په نتیجه کې 21 توندلاري وژل شوي دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزیاد د ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس کرزی به نن شپه پاتو بجو افغانانو ته د جمهور رئیس په توګه خپل وروستۍ وینا واوروي. د وینا د محتویات په باب څه نه دی ویل سوي، خو د جمهور رئیس حامد کرزی د ویاند مرستیال فائق واحدي امریکا ژغ ته وویل چې ارګ د ټولو هغو ملي او نړیوالو رسنیو نه چې افغانستان ته خپرونې کوي غوښتنه کړې ده چې دغه وینا دې د شپې پاتو بجو خپره کړي. جمهور رئیس حامد کرزی به د دوشنبې په ورځ واک د افغانستان نوي منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ته وسپاري.
جمهور رئیس به سباته به نوی منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی لوړه وکړي. منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به سباته په انتخاباتو کې خپل سیال عبدالله عبدالله د نوي حکومت د اجرایوي رئیس په صفت معرفي کړي. د لوړې په مراسمو کې چې په ارګ کې به وشي د بارنیو هیوادونو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي برخه اخلي. په کابل کې د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو نن سهار د کابل د ښار د زنبق په څلورلارې کې د اردو په یو رینجر موټر باندې چاودنه شوې ده. د زنبق څلورلاره د ملګرو ملتونو دفتر یو شمېر سفارتونو او ارګ ته نږدې ده. د افغانستان د پوځ یو قمندان برید جنرال قدم شاه ویلي دي چې چاودنه د یو مقناطیسي بم له امله چې د دفاع د وزارت د یو چارواکي په موټر پورې نښلول شوې و شوې ده. جنرال قدم شاه ویلی دی چې په پیښې کې چارواکي ته تاوان نه دی رسېدلی، خو د دفاع د وزارت یو مامور ټپي شوی دی.
جمهور رئیس کرزی نن د کاناډا د کډوالو د چالو له وزیر کاریس الکساندر سره وکتله. له ارګ نه په یوې خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلی دی چې په غونډې کې کاناډایي وزیر وویل چې د کاله به کاناډا 110 میلیون ډالره د افغانستان د امنیتي چارواکو وبښي د افغانستان د امنیتي ارګانونو د سنبالولو او 10 میلیونه ډالره د معارفو او نورو چارو کې مرسته وکړي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ښاغلی الکساندر د نوي جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی.
د هلمند د واشیر په ولسوالۍ کې نن غرمه دوه پولیسو په خپلو ملګرو باندې برید کړی دی او اووه تنه یې وژلي دي. که څه هم د هلمند د والي نطاق د پیښې په حق لسنه دي ویلي، خو د واشیر د ولسوالۍ یو ځایي مسؤول د نوم د نه ښودلو په شرط د امریکا غږ ته ویلي دي چې برید د واشیر د ولسوالۍ په جنوبي برخه کې شوی دی. د واشیر د ولسوالۍ دغه چارواکي ویلي دي چې پولیس د نفوذي پولیسو چې خپلو ملګرو باندې برید کړی دی پیدا کړی دي. طالبانو د واشیر ولسوالۍ د نننۍ پیښې مسؤلیت منلی دی. بل پلو ته د زابل د نوبهار ولسوال وزیر محمد جوادی ویلی دی چې نن غرمه د وسلوالو طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. هغه ویلی دی چې د اردو یو عسکر هم زخمی شوی دی.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د دور بابا په ولسوالۍ کې نظامي عملیات پای ته رسېدلی دي. د ننګرهار د امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد وایي چې د دور بابا په ولسوالۍ کې د تیرو شپږ ورځو راهیسې جګړه روانه وه. هغه وایي چې په جګړې کې تقریبا 0 وسلوالو برخه درلوده. ښاغلی شیرزاد ادعا کوي چې په جګړې کې د پاکستاني ملیشو په شمول تر 200 پورې وسلوال وژل سوي دي. بل پلو ته طالبانو ادعا کړې ده چې د دور بابا په ولسوالۍ کې 11 حکومتي عسکر وژلي دي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي دي او 15 نور یې ژوندي نیولي دي.
تیره شپه د کونړ د دانګام او مروري په ولسوالیو کې ولستو غندې لګیدلې دي. د کونړ د امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل د امریکا غږ ته ویلي دي چې د پاکستان نوشتل شوي د لرې واټن توغندي د دانګام او مرورې د ولسوالیو په غرنیو سیمو کې لګېدلی دي او ځاني او مالي تاوان یې نه دی اړولی. د افغانستان د بارنیو چارو وزیر درار احمد عثماني تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په افغانستان د پاکستان لخوا د روانو راکټي بریدونو په هکله شکایت وکړ. د افغانستان د بارنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان د راکټي بریدونو دوام د زغم وړ نه دی. د پاکستان له لوري په کونړ باندې راکټي بریدونو په لسګونو ملکیانو ته زیان اړولی دی، مړه او زخمی شوي دي. راکټي بریدونو د سیمې خلکو ته مالي تاوانونه هم اړولی دي او یو شمیر کورنۍ دې ته اړ کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس طالبانو او د پاکستاني استخباراتو د مامورینو له قوله وایي چې د امریکا بې پلوټ الوتکو نن په قبایلي سیمې باندې بمباري کړې ده. په دغه بمباري کې دوه عرب وسلوال او دوه محلي ملګري وژل سوي دي. دغه وسلوال د جنوبي وزیرستان د وانې په ښار کې وژل سوي دي. درې طالبانو او دوه مامورینو دا خبره کړې ده. مقاماتو ژورنالیستان ته اجازه نه ده ورکړې چې قبایلي علاقې ته د ډیر وخت راهیسې د القاعده او د محلي وسلوالو د پټېدو ځای دی ورسي. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې عملیات وکړه او تر ډیره حده سیمه د القاعده او د القاعده د ملګرو نه پاکه کړه، خو اوس هم لا دغه ډلې ځای په تیره بیا په غرنیو ځایونو کې حضور لري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي که پاکستان غواړي چې په یوې مناسبې فضا کې د اسلام آباد سره خبرې وکړي نو دې خبرو ته چمتو دی. ښاغلي مودی پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې چې د پاکستان هیئت هم ناستو وینا وکړه. هغه وویل چې د پاکستان سره د دوستۍ او همکارۍ دپاره د زړه له کومې خبرې اترې غواړي، خو دغسې مذاکرې باید د دهشت او ترور د سیوري نه لرې فضا کې وشي. هند ادعا لري چې پاکستان د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او هغوی په هندي کشمیر کې حمله کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو پرون د ترکیې سرحد ته نږدې د کوردانو په یو ښارګوټي کې د اسلامي دولت د ډلې په ملیشو باندې بمباري کړې ده. قریب دوې هفتې کېږي چې دغه ښارګوټي د اسلامي دولت سړیو محاصره کړې دی. د بشري حقوقو مبارزین او همداشان کوردی مامورین وایي چې د اسلامي دولت نظامی خلګو د کوبانی او د عین العرب په شارګوټو توغندۍ وشتلې دي چې لږ تر لږه 12 کس په دغه توغندوي کې زخمی سوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل چې سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو په و عملیاتو کې برخه واخیستله. سمدستي د تلفات په باره کې څه نه دي ویل سوي. اسلامي دولت کوبانی نیولی دی. 160,000 مهاجر مجبور سوي دي چې ترکیې ته ولاړ سي، په داسې حال کې چې سلګونه کوردي جنګیالي د سوریې د دغه ښار دفاع ته ورغلي دي.
روسیه چې د اوکراین په بحران کې د خپل رول له کبله د غرب سختو بندیزونو ځبلې ده، پرون د شنبې په ورځ په امریکا او اروپا تور ولګاوه چې په اوکراین کې د کودتا ملاتړ کوي. روسیا وایي چې د روان کال په شروع کې په اوکراین کې د روسیې طرفدار جمهور رئیس د کودتا له طریقه د قدرت نه لرې کړی شو. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې واشنگټن په څرګند ډول ویلي دي چې دا یې حق دی چې د زور نه کار واخلي او کوشش کوي چې د هر چا په حق کې د ښو یا بدو فیصله په خپله وکړي. پرونۍ خبرې د ماسکاو او غرب ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو تازه شواهد څرګندوي. لاوروف د غرب د هغو تورونو ذکر ونه کړ چې وایي کرملین د اوکراین ختیسته عسکر او درنې وسلې لیږلې دي چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړي. پرون جمهور رئیس اوباما وویل امریکا په اوکراین کې د روسیې د یرغل خلاف د نړیوالو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي.
د هانګ کانګ پولیسو د حکومتي ودانۍ نه بهر د هغه سړک د خلاصولو لپاره چې زرګونو مظاهره چان هلته راغونډ سوي دي اوښکې بویونکي ګاز استعمال کړی دی. پولیسو نن د یکشنبې په ورځ د هانګ کانګ د اجرایوي رئیس لیونګ چانګ یانګ د وینا نه سمدستي وروسته دغه اقدام وکړ. لیونګ وویل چې حکومت به د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په هکله بیا خبرې پیل کړي، مګر دا یې ونوویله چې کله به دا خبرې شروع کیږي. او په یمن کې حکومت او یاغیانو یو موافقه لاسلیک کړی ده. د موافقه په اساس باید چې یاغیان وسلې په مځکه پرېږدي او له هغو سیمو څخه ووځي چې په وروستیو میاشت کې نیولی دي. د دې موافقې د لاسلیک کولو نه یوه ورځ مخکې یاغیانو چې د هوتی په قوم پورې تړاو لري د یمن په پایتخت صنعا کې ډېرې سیمې نیولې وې.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي او دا خبر مو هم واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس نن په اتو بجو ملت تاخر وروستۍ وینا کوي چې د امریکا غږ آشنا رادیو او د افغانستان د رادیو نه به مستقیما خبره شي. نن په کابل کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو ورځ نمانځل شوې ده. همداشان ځینې نور رپورټونه هم شته، خو اولو ګورو چې څه سپورتي خبرونه لرو. متي ولابت سیف خبرونه مرا ټول کړی.
بالکل، د افغانستان د کرکټ دوه ټیمونه، یو الف لوبډله او یو ملي ټیم، دواړه نن د زیرو سره خبرونه سره مخته خبرونه راغلي دي چې په استرالیا کې د ساوث ویلز په نوم یو محلي ټیم ته ماتې ورکړې ده په 50 وکټو باندې. د افغانستان ملي ټیم په ورځنۍ لوبه کې چې لوبغاړی عثمان غنی په کې ځلېدلی دی، او د افغانستان ټیم ته دغه بریا چې دویمه بریا ده. د نن مخکې هم افغانستان په استرالیا کې خپله تمرینی لوبه یو ورځنۍ ګټلې وه. د افغانستان الف لوبډله، هغوی لپاره خبر دا ده چې موږ مخکې خبرې وکړې په جنوبي کوریا کې د افغانستان د الف لوبډلې د روزونکي رئیس احمدزي صاحب سره، او هغوی وایي چې د نیپال ټیم به د چهارشنبې په ورځ باندې د افغانستان د ټیم سره د آسیا د اولمپیک په سیالیو کې د کوارټر فائنل په لوبه کې برخه اخلي. مخامخ کېږي به افغانستان په 2010 کال کې په همدغه سیالیو کې چې په چین کې شوې وي دویم مقام، یعنی د سپینو زرو مډال ګټلې و. نو اوس دی راغلی دی چې هغه سرو زر مډال چې ورنه پاتې دی هغه واخلي. نو افغانستان به اول دا کوشش کوي چې نیپال ته ماتې ورکړي، بیا مخکې پړاو کې د سریلانکا یا د بنگلادیش د ټیم سره مخامخ کېږي او فائنل ته ځان رسوي. نو که افغانستان مسلسل درې لوبې وګټي نو د سرو زرو جام به راسره وي.
نو دې ته به انتظار وباسو چې د سرو زرو ګټي که د سپینو
زرو. ګورو باندې انتظار غواړي.
مننه تاسو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. نن د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او بمباریو په نتیجه کې 21 توندلارې وژل شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د توندلارو 15 پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي. دوی وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال نومې سیمه کې 15 توندلارې له منځه یوړل شول. دا بریدونه د افغانستان سره سرحد ته نږدې په سیمو کې شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په هکله خبرداری ورکړ. نور تفصیل خایسته سعادت لامی وایي.
خوشحاله یم چې د اسامبلی ته په داسې حال کې رپورټ ورکوم چې افغانستان د بریالیو ټاکنو په پایته رسولو سره مهم او د پام وړ ګام اوچت کړی دی. په دې کې د رایو د بیا شمیرنې په څیر مهم کار هم شامل وو. نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زای به د سپتمبر په 9 یعنی سبا ته د دوشنبه په ورځ د ولسمشرۍ لوړه پر ځای کړي.
دا پخلاینه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په زیار ترلاسه شوه. د دغې روغې په نتیجه کې اشرف غنی احمدزی د هیواد د جمهور رئیس او عبدالله عبدالله د اجرایوي شورا د رئیس په توګه اعلان شول. عثماني ویل د هیواد پوځي ځواکونه یې چې د سږ کال په پای کې د بهرني ائتلافي پوځ څخه د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخلي د نوې لسیزې په پیل کې قرار لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د نورو ستونزو سره مخامخ دی، په دې ډاډه یو چې نوی حکومت چې د اکثر افغانانو ملاتړ هم له ځانه سره لري په هیواد کې د امنیتي او اقتصادي خوندیتوب دپاره پوره زیار وباسي چې پر سیمې او نړۍ هم اغیزه درلودلای شي.
خو هغه په خپلې وینا کې پاکستان ته خبرداری هم ورکړ.
په عین وخت کې موږ غواړو چې د پاکستان د پوځ لخوا د افغانستان پر خاوره د بریدونو په اړه خپله ژوره اندېښنه په ډاګه کړو. د داسې بریدونو دوام د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دی. موږ هیله کوو چې د پاکستان حکومت د سولې او ثبات د تامین لپاره د ګډو او مشترکو منافعو نظر کې نیولو سره له دې اعمالو څخه لاس واخلي.
خو خو په ملګرو ملتونو کې د امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز بیا د امنیتی همکارۍ ترڅنګ د نویو اقتصادي پروژو او همکاریو هیله هم څرګنده کړه.
افغانستان د ټول مهم توکي له دې ځای څخه ځي. 15 محصلین زموږ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او دوی حتی پاسپورت، ویزې او سکالرشیپونو ته اړتیا هم نه لري. د پاکستاني اتباع شان راځي او په هر پوهنتون کې چې زړه وغواړي زده کړې کولای شي. هر ورځ شاوخوا یو لک کسان د افغانستان څخه پاکستان ته تګ راتګ کوي. د سوداګرۍ او نورو چارو لپاره نوې اړیکې خورا ټینګې شوې دي. د سوداګرۍ په برخه کې د خورا پرمختګ زمینه برابره ده چې یو ځل د ترکستانو او توندلارو سره معامله وشي.
د کارپوهانو په وینا په دې سیمه کې د هیوادونو همکاري نه یوازې دا چې د امنیت په برخه کې مرسته کولای شي، بلکې د سیمې د موقعیت ارزښت ته په کتو په راتلونکي کې د پراخو او لویو اقتصادي پروژو لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. د څو تیرو کلونو په موده کې د هیوادونو ترمنځ رقابت د نویو پلانونو او پروژو په رامنځته کېدو د ټاپي په نوم د سیمه ایزې همکارۍ نظر رامنځته کړی. د 1800 په اوږدوالي د ټاپي پایپ لاین پروژه تر هشوي چې ترکمنستان به د افغانستان، هند او پاکستان سره تړي. د همدغې پروژې په اړه تیر کال په امریکا کې د تیلو لویو شرکتونو لکه اکسان موبل او شیوران علاقه وښوده چې د دې پروژې مشري چې ارزښت یې برېښناجانې 5 میلیارد ډالرو ته رسي په غاړه واخلي. له هغه وروسته نویو کمپنیو هم علاقه څرګنده کړې چې ښه خبره ده، خو په پاریس کې د ساینس او پو په نوم د ادارې سیمه ایز کارپو کریستوفي جیفري لاټ په قول په افغانستان کې بد امنۍ د دې پلان د منظورۍ او بیا په عمل کې د کار د پلي کېدو په لاره کې خنډ رامنځته کړی. افغانستان په پوره لیوالتیا د دې پروژې پلوي کوي تر څو خپل هیواد ته د خاورې څخه د پایپ لاین د تیرېدو له درکه د حق العبور ګټې ترلاسه کړای شي. جیفري لاټ وایي د پایپ لاین پر لارې باندې پرتو سیمو کې داسې توندلارې ډلې فعالیت کوي چې د پروژې په وړاندې د اقدام په کولو خطرونه هم پېښولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن په کابل کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو ورځ ونمانځل شوه او ویشل چې اطلاعات زیاتره وخت پټ ساتل کیږي او دغه پټ ساتل په شفافیت کې مشکل پیدا کوي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د شفافیت د سار سازمان چارواکو اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په مناسبت د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون نشټوالي له امله د فساد پر وړاندې مبارزه ستونزمنه ده او لراتونکو دولت څخه غوښتنه وکړه چې یاد قانون تصویب کړي. د دغه سازمان مشر سید اکرام افضلی خبری غونډې ته وویل راتلونکو افغان دولت د نړیوالو معیارونو سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې اړین تعدیلونه راوړي او له پارلمان څخه دې وغواړي چې دغه قانون ژر تصویب کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې دغه قانون د تصویب چارې دی په جدي توګه تعقیب شي او د محرمیت فرهنګ د لمنځه وړلو په وړاندې د پراخ کمپاین په لاره واچول شي. اطلاعات پټ ساتل کیږي، ژورنالستان او خلک ورته لاسرسی نه لري. خلک باید پوه شي چې د بندو دروازو تر شا د خلکو په استازیتوب څه پرېکړې کیږي او څه کارونه ترسره کیږي. د شفافیت د سار سازمان مشر زیاته کړه چې خلکو ته د حکومت له کارونو څخه د نظارت زمینه برابره شي چې له دې لارې د فساد په لمنځه وړلو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی افضلی پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه چې له دوی سره یې همکاري نه بلکې د دوی د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د دغه سازمان د مشر پر وینا کله چې دوی د فساد د کومې پیښې راپور ورکړی دی حکومتي چارواکي د دې پر ځای چې د فساد مخه ونیسي د هغوی له کلک غبرګون او تهدیدونو سره مخ شوي دي. په خوښینه چې په 1300 کلونو کې کله چې موږ گزارش خپور کړی چې دلته فساد شوی دی او باید پښتنه یې وشي، نو د مالیه قانونو او یا د نورو وزارتونو څخه استازي راغلي او موږ ته یې ویلي چې ستاسې راپور علمي نه دی او بې اساسه دی. موږ له راتلونکي حکومت څخه غواړو چې له موږ سره داسې چلند ونه کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یانای د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په 13 کلونو کې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون نشتون نه یوازې خبریالان او خلک له ستونزو سره مخ کړي، بلکې هغوی له خپل اساسي حق چې معلوماتو ته لاسرسی دی محروم کړي دي. دغه خبر پاڼې د نوې ادارې د مشر عبدالمجیب خلوتګر له قوله لیکلي چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو ستر لامل معلوماتو ته د لاسرسي د قانون نشتون دی. نوموړي ویلي کله چې یو خبریال د خبر یا تحقیقي راپور جوړولو لپاره یوې ادارې ته ځي، معلومات ورته نه ورکول کیږي، او چې کله خبریال د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ټینګار کوي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. اداري فساد په افغانستان کې هغه ستونزه ده چې ډیری افغانان ترې کړیږي، او د اشرف غنی په مشرۍ راتلونکي حکومت له افغان ولس سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې کلکه مبارزه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله اوس په جنوبی کوریا کې ده، او د چهارشنبه په ورځ به د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ د کوارټر فاینل په مرحله کې د نیپال د کرکټ د ټیم سره مسابقه وکړي. افغانستان د 2010 کال په دې سیالیو کې د سپینو زرو مډال ګټلی و. منګه د نیپال سره د راتلونکي لوبې او د سرو زرو د مډال د ګټلو د امکاناتو په باره کې په جنوبی کوریا کې د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې د روزونکي احمد زی سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په جنوبی کوریا کې د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي، او معلومه شوې ده چې افغانستان به په کوارټر فاینل لوبه کې د نیپال د ټیم سره لوبه کوي. تاسو د یو لوبغاړي په صفت، د روزونکي په صفت، د نیپال سره راتلونکي لوبه څنګه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به دا ووایم چې خوشبختانه چې د افغانستان ټیم به د کوارټر فاینل مرحلې کې مخکې نه موجود وو، او زیات امکان چې مونږ ورته اول نه دغه پروګرام شروع شوی، زیات امکان هم دغه و چې مونږ به له نیپال سره مخامخ کیږو په کوارټر فاینل کې. نو د ما په فکر سره دومره مشکل به زموږ لپاره نه وي، ځکه چې دا چې زموږ په لوبډله کې ده، او بیا خوشبختانه چې د افغانستان د شلوریزو لوبغاړي ټول هم دلته اوس موږ سره شتون لري. درې لوبغاړي هغوی به له استرالیا څخه دلته راځي، نو پروګرام ورته نیولې ده. نو ګورو به هغه د شلوریزو که به قسمتي سره مخامخ نه شو، انشاءالله چې کوم مشکل به سره کوارټر فاینل لوبه درسره وکړو.
رئیس مزه صاحب، دا چې تاسو وایئ چې نیپال ته آمادګی نیول، نیپال سره تاسو پوښتنه هم لوبې شوې مختلفو ځایونو کې، د نیپال مقابله د پرتاس آمادګی څنګه نیول ده؟
آمادګی خو موږ ورته ډیره ښه نیولې ده، او بل په دې د دې ټورنمنت په اهمیت باندې ټول لوبغاړي پیږي، ځکه چې اکثر لوبغاړو سره چې موږ خبره کړې ده، هغوی ویلي چې په 2010 کې چې موږ ګولډ میډل یعنی په اخیری مرحله کې د لاس نه ورک څومره یو دردناک وخت وو، او دلته چې موږ لوبغاړو سره خبرې وکړه، هر یو هغه واقعیا سره یاد کړ، یعنی د ژوند هغه بده خاطره سره یاد کړه. نو ښه خبر دا ده چې لوبغاړو سره هم دغه احساس ته چې دا ځل مرګ مو لوبغاړي ان شاء الله ټول د سرو زرو د میډال په د ګټلو په توکل سره راوتي دي، او ان شاء الله چې دغه ټیم ته چې زه ګورم، او نن بیا چې د نیپال لوبه چې د مالدیف سره وه چې موږ د تلویزیون له لارې نه ولیدله، نو ان شاء الله دومره مشکل به موږ ته نه وي، پوره تیاری مو ورته نیولی ده، او په دغه کوم میدان باندې چې لوبې کېږي د دغه میدان څخه موږ ځان خبر کړ. نن هم موږ ما هم دی سی سی د یو کارکوونکي څخه پوره تفصیل د میدان په باره کې واخیستو چې څنګه لوبه به کېږي، بال څنګه راځي، او څنګه لوبه باید موږ کېږو. نو پوره تیاری مو ورته نیولی، ان شاء الله چې هېڅ کمی به موږ په لوبډله کې موږ نه پرېږدو لوبې نه مخکې. نو کوشش به موږ دغه کوو چې موږ تر فاینل پورې لار ورسو، او که خدای کول نو داسې معلومیږي چې د سریلانکا او د بنگلاديش به سیمی فاینل لوبه په خپل منځ کې تر سره کړي، او دغه دوه ټیمونو سره به ان شاء الله کړي الله رضا به فاینل کې به موږ سره مخامخ کیږو.
رئیس مزه سه، کوم ټیم تاسو سره دی؟ تاسو ویلي ځین لوبغاړي استرالیا نه هم راځي، څه ترکیب هم فکر کړی دی د پاره؟
نو ترتیب د لحاظ سره خوشبختانه چې اوس هغه وخت عابد صاحب لاړ، چې وخت کې به موږ په دغه سوچ کې وو چې کوم څوک را پیدا کړو چې په ټیم کې ورته ځای ورکړو. زه به دا ووایم، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. اوس موږ سوچ کوو چې په دغه یوولس کسانو نه موږ څوک وباسو.
وروستۍ پوښتنه، دغه سفر چې تاسو هلته لرئ، څنګه چې مخکې تاسو ویلي چې د 2010 هغه د تعقیب چې کوم موقع د لاسه وتلې وه، نو دا ځلې توقع امیدواری زیاته ده چې افغانستان به سرو زرو جام افغانستان ته ویسي؟
دا به زه نه وایم چې خامخا به دغه د سرو زرو مډال به افغانستان ګټي، ځکه چې بنګلاديش لوبډله هم یو پیاوړې لوبډله راغلې ده، د سریلانکا هم یو پیاوړې لوبډله ده، او دغه نورې لوبډلې چې په سیمی فاینل یا په کوارټر فاینل کې موږ سره مخامخ کیږي، دا به هم له نظره کم نه راولو. خو کوشش دي موږ دغه ان شاء الله، او موږ د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې موږ د لوبغاړو څومره اراده ده ټول د سرو زرو د مډال په توکل باندې راوډي او ان شاء الله که خدای کول دغه نوی نوی خوشخبریانو سره چې په افغانستان کې وسر سره شوین ان شاء الله چې دغه د سرو زرو میډل خوشخبری به او خوشحالي به هم په افغانستان تور به ورکو.
ډیر ډیر مننه محترم رئیس احمد زیسه.
خوشاله سي مننه بیت.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
جمهور رئیس کرزی باندې شپه په 2 بجو د افغانستان ولسته خپل ورستۍ وینا وکړي. سبا ته بنوي منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی لوړ وکړي. همدارس په د لوړ په مراسمو کې منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی عبدالله د نوي حکومت د اجرایوي رئیس په توګه معرفي کړي. ولسمشر اوباما نن یو حیات ټاکلی دی چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړ په مراسمو کې به ګډون وکړي. د سپین ماڼۍ نه په یو خبري خبر پاڼه کې راغلی دی چې د غایت مشري به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما مشاور جان ډیوډ پادیستا وکړي. پایت کې به په افغانستان کې د امریکا سفیر او د ایساف قومندان هم شامل وي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې نن غرمه دوه پولیسو په خپل ملګرو برید کړی دی او وطنې وژلې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دور بابا په ولسوالۍ کې شپږ ورځني نظامي عملیات پای ته رسیدلې دي. او تېره شپه د کونړ د دانګام او مروري په ولسوالۍ کې 12 توغندۍ لګېدلې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د هرات په ولایت کې نړیوال امنیتي کانفرنس جوړ کړی دی. په دې کانفرنس کې د 15 ملکونو سیاسي او امنیتي کارپوهانو برخه اخیستې ده. تاسو د دې کانفرنس نه څه هیله لرئ؟ د سیمې د هیوادونو څه ډول ژمنې د امنیت تضمین کولی شي؟ د خبرو اترو یا گفت و شنید په پروګرام کې همدغه مسله د میلمنو سره راز کړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانونه شابه آشنا او حفیظ آصفی دي. مننه چې پروګرام کې برخه اخلئ. سوچي بیرته د امریکا غږ آشنا راځو. دغه خبرونه پد کیږي.